آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. د ازادۍ رادیو خپرونې پای ته ورسېدې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې پیل سوې. دا وخت په افغانستان کې د ماښام 8 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ورځې 10:30 کېږي. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د طالبانو مشر د امریکا غوښتنه کوي چې د افغانستان کړکېچ د ختمولو لپاره دی د سولې زلاري وړاندې کړي. په بنګلادیش کې د وسلوالو کسانو په یو برید کې لږ تر لږه 40 پولیسي وګړي وژل شوي دي، او په برېټانیا کې زرګونو کسانو د اروپایي اتحاد په ملاتړ مارش کړی دی.
نن شنبه ده، د 1995 کال د سرطان د میاشتې 12مه ده چې د 2018 کال د جولای د میاشتې 2مه کېږي. ترنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته دا مطالب لرو: د موساخیلو په ولسوالۍ کې د بریدونو په اړه رپورټ، په ننګرهار کې د پاڅون کوونکي پر مشر د ځان مرګ برید په اړه رپورټ، د میدان وردګو د جګړې په هکله د میدان وردګ د والي د ویان عبدالرحمن منګل سره مرکه، او د کندهار امنیتي مقامات وایي چې د دولت وسلوالو مخالفینو اوس ټوله پاملرنه و دې ولایت ته اوښتې ده، او دوی پر ضد ځپونکي ګامونه اخیستي دي. خوس په پر خبرونه خلیل خان تاسو ته ووربې.
السلام علیکم. د طالبانو مشر مولوی هیبت الله خونزاده د کوشنی اختر په مناسبت په پیغام کې د امریکا غوښتي چې د افغانستان د کړکېچ د لمنځړلو لپاره دی د زور پر ځای د سولې زلاري وړاندې کړي. په کابل کې خبريال ممتاز بهر په دې اړه مشترک رپورټ راکړي.
د طالبانو نوی مشر مولوی هبت الله اخندزاده د کوچنی اختر په مناسبت یو پیغام کې ویلي چې د طالبانو د پخوانی مشرانو مرګ دا ډله نه ده کمزورې کړې، بلکې لا هم دوی د پخوا په سیر پراخ او منظم تشکیلات لري، او زیاته کړې ده چې طالبان بل افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو د ایستلو لپاره پوځي او سیاسي هڅو ته دوام ورکړي. د طالبانو د پخوانی مشرانو په پل قدم ایښودل، د عامو خلکو نه زورول، عام المنفعه ځایونو لکه روغتونونو، مدرسو، ښوونځیو، پلونو، د اوبو منابعو او نورو متاسسات او پروژو ته زیان نه رسول او د هغوی ساتنه نور هغه سدي چې د طالبانو مشر په دې اختریس پیغام کې ور باندې ټینګار کړی دی.
او سيته امنیتی خبرونه. چارواکي وایي چې سر وختي ګنشمیر وسلوالو طالبانو د خوست مساخیلو پر وسوالي او شاوخوا امنیتی پوسټو باندې بریدونه پیل کړي چې اوس هم دوام لري. د والی ویان مبارز محمد زدران امریکا جخت وویل چې سیمته تازه دمه سرتیر رسیدلی او طالبانو سره جګړې پیل کړې دي، خو زیاته کړه چې د تلفاتو په اړه تر اوسه معلومات نه دي ورسېدلي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د کندهار ښار پاړوند سیمو کې د دغه ریاست موظفینو د یو لړ عملیاتو پر مهال نه تنه وسلوال طالبان چې د کابل د لوی لارې په اوږدو کې په تراګریزو کړنو او په پوځي کارونو بریدونو کې لاس رول نیولی دي. او دغه راز د افغانستان دفاع وزارت په یو خبرسي اعلامیه کې ویلي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د افغانستان د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په يرغلزو عملیاتو کې د شپږو دایشانو په ګډون د حکومت 28 په سوال مخالفین وژل شوي دي. په بنگلاديش کې چارواکي وایي چې په ډاکا کې د وسلوالو کسانو په یو برید کې لږ تر لږه 40 پولیسي خلک وژل شوي دي. نور تفصیل شافی سردار راکوي.
برید جنرال نعیم اشرف چودري دغه اعلان له هغه وروسته وکړ چې د یرغمل نیونې پر ضد عملیات پای ته ورسېدل. هغه زیاته کړه چې برید د شنبه په ورځ سهار وختي په هغه رستوران باندې وسو چې بهرنیان ډیر ورځي، خو نور چارواکي بیا وایي چې وژل شوي ټول بهرنیان دي او زیاتره یې ایټالویان او جاپانیان دي. چارواکو مخکې ویلي و چې د بنګلاديش کومندو ځواکونو 14 یرغمل شوي کسان ژغورلي او 6 بریدګر یې وژلي دي. برید کوونکو د بهرنیانو په ګډون 15 تنه یرغمل کړي وه. په ژغورل سوو کسانو کې 3 سریلانکایان او 2 جاپانیان شامل دي. د بنګلاديش صدر اعظم شیخ حسینی دا برید په کلکه غندلی او ویلي دي چې کوماندو ځواکونه یو بریدګر ژوندی نیولی دي. چارواکي وایي شاید ځینې نور بریدګر تښتېدلي وي او لټون پسې روان دي. د بریدګرو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شاوخوا 12 ساعته دزې تبادله شوې. پولیسو سیمې ته غزیدلې لارې تړلې وې. خبریالان او نور خلک نور پرېښودل. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
امریکا هغه راپور خپور کړی دی چې د چپه هوایی او بې پیلوټ الوتکو بریدونه کې وژل شوی دی، چې ملکی کسان په هوایی او بې پیلوټ الوتکو په بریدونه کې وژل شوی دی. دغه راپور چې د خبرېدو لپاره ډېر وخت انتظار کېده، ویل شوی دی چې د 2009 او د 2015 کلونو په منځ کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په بریدونه کې د 4 شپېتونه نیولې بیا تر 1 شپږ پورې ملکی کسان د جګړې د ډګر نه بهر وژل شوی دی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وای د تروریزم ضد تګلار هغه وخت ډېره د اعتبار وړ وي کله چې پکښې هر څه شفاف وي. نور تفصیل عاشق الله رحیمزی راکوي.
ښاغلی ارنست همدارنګه وویل چې جمهور رئیس براک اوباما به ډېر زر یو فرمان صادر کړي چې هدف یې د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو پر وخت ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د هلو ځلو په هکله د لا زیاتو معلوماتو ورکول دي، او کله چې د مرګ ژوبله پېښېږي باید چې ثبت شي او خلک پرې خبر شي.
Our counterterrorism strategy is more effective and has more
جمهور رئیس پدې باور دی چې زمونږ د تروریزم تګلارې هغه وخت ډېره ګټوره تمامېږي او اعتبار پیدا کوي کله چې د امکان تر صورت پکې شفافیت وي.
د سپین ماڼۍ په دې راپور کې واځي د هغو بریدونو معلومات راټول شوې دي چې عملاً جګړه پکې نشته، لکه پاکستان، یمن، لیبیا او سومالیا، خو د افغانستان، عراق او سوریه په حق لپکې څه نه دی ویل شوی. د بشری حقوقو ادارې د سپین ماڼۍ په دې راپور انتقاد کړای وای امریکا په دې راپور کې دا نه دی ویلي چې هغه په دې بریدونو کې څوک پنهک کوي او ولې. د بشری حقوقو ادارې ویلي دی چې په دې کار سره د مرګ ژوبلې په حق له دقیق معلومات نشي ترلاسه کېدای. عاشق الله رحیمزی، امریکا غاک، واشنگتن.
په برتانی کې د اروپای اتحاد زرګونو ملاتړ کوونکي سندري وای نڅاوي کوي او د لندن د ښار په کوڅو کې مارش کوي چې د برتانی د هغه رایو پر ضد چې د اروپای اتحاد څخه ووزي احتجاج وکړي. په چین کې چارواکي وایي چې یو بس چې دیش مسافر پکښې سپاره وو په یو سند کې بدلې شپږ ویشتنه په دغه پیښه کې وژل شوي دي. د اسرایلو پوځي چارواکي وایي چې دوی د غزې په تړانګه کې د وسلوالو 4 مرکزونه لاغه وروسته په نښه کړي دي چې د دغو مرکزونو څخه په جنوبي اسرایلو کې په یو ښوونځي د راکټونو بریدونه وسول. او پولیسو په سربیا کې ویل دي چې یو کس چې نن د شنبې په ورځ په یو چایخانه کې یو کس وایي ډزې کړې دي، خپله میرمن او 4 نور کسان یې وژلي دي. په ډزو کې لږ درجه 7 نور کسان ټپي سوي هم دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. د نن اوریدونکو تاسو په خبرونه کې هم اوریدل چې چارواکي وایي چې د خوست د مساخیلو پر ولسوالۍ نن سهار سلګونو وسلوالو برید کړی چې په نتیجه کې تر شلو ډېر طالبان مړه او ټپیان شوي دي، او همدارنګه امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. نور تفصیل د ابراهیم رحیمی په راپورټ کې واوري.
امنیتی چارواکي وایي چې پر مساخیلو ولسوالۍ په حمله او جګړه کې د بهرنیو جنگیالیو په ګډون سلګونو وسلوالو برخه اخیستې وه. چارواکي زیاتوي جګړه سهار وختي پیل او تر غرمې دوام وکړ. د خوست امنیه قومندان مل پاسوال فیصل غیرت امریکا غاکتول چې په جګړه کې لس طالبان وژل شوي او هم دومره نور ټپیان دي. د هغه په وینا د طالبانو مړي او ټپیان د پیښې په ځای کې پاتې دي. قومندان غیرت همدارنګه وویل چې په برید کې 1 ملي اردو سرتیری او 1 پولیس هم وژل شوي او دغه راز 9 پولیسان ټپیان دي.
د مساخلو په ولسوالۍ باندې د دښمن له طرف نه یو قوي تهاجمي حمله وشوه چې په هغه کې خارجي اتباع هم شامل وو. الحمدلله زمونږ د قهرمانو زړورو منصبینو لخوا خوشاوت هم بول شوه. زمونږ ملي اردو، ملي پولیس، ملي امنیت په ګډه سره د خپلې ولسوالۍ، د خپلو خلکو او د خپلې خاورې نه په کلکه سره دفاع وکړه.
د سیمې اوسیدونکي وایي چې په نښته کې دواړو غاړو پر یو بل ښې پریمانه سپکې او درنې وسلې وکارولې، مګر تر اوسه د ملکی تلفاتو په اړه چا څه نه دی ویلي. په عین وخت کې دغه جګړې ته د ورتلونکو مرستندوی امنیتي ځواکونو پر کاروان هم د سړک غاړې بمی چاودنه او وسلوال برید شوی. چاودنه کې 4 ملکیان او په وسلوال برید کې 3 د ملي اردو سرتیري ټپیان دي. مساخیل د خوست شمال ته پرته غرنۍ ولسوالۍ ده چې د طالبانو فعالیتونه پکې مخ پر زیاتېدو ښکاري او حکومت یې هم پر ټولو سیمو واکمني نه لري، خو امنیتي چارواکي په سیمه کې د نظامي عملیاتو د ترسره کېدو خبر ورکوي.
زمونږ خلکو ته او زمونږ ځواکونو ته، زمونږ ولسونو ته په هغه ځای کې خطر وي. زمونږ د وطن او د خلکو د سولې دښمنانو سر جه کړی دی، موږ یې په کلکه ځواب ورکړی دی.
په همدې حال کې طالب وایي چې ذبیح الله مجاهد خبریالانو ته په یو لیږل شوي پیغام کې ویلي چې د مساخلو ځینې امنیتي پوستې طالبانو نیولې ولسوالۍ محاصره کړې ده. هغه زیاته کړې چې د ولسوالۍ په حمله او همدارنګه د افغان قوتونو د موټرو پر کاروان په غلچکی برید کې ګڼ شمېر امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وخت دی. مجاهد دوه زغروالو ګاډو د لمنځه وړلو ادعا هم کړې، خو امنیتي چارواکي وایي چې د طالبانو محاصره یې ماته کړې او د ولسوالۍ وضعیت د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی. له ډېرې مودې وروسته دا په خوست کې د نامنۍ لومړنۍ ستره پیښه بلل کیږي. په دې وروستیو کې خوست د افغانستان یو له هغو ولایتونو ګڼل شوی چې امنیتي وضعیت یې تر نورو هغو ښه دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ د پاتونکوونکو د پاتونکوونکو پر مشر په ځانمرګ برید کې دوه ملکي خلک وژل سوي او اتلس نور زخمیان دي. ځایي چارواکو د غبرید د داعش د ډلې بللې دي. نور حال ذبیح الله غازی په خپل رپورت کې راکوي.
د کوټ ولسوالۍ د پاتونوالو پر مشر ځانمرګ برید نن سار لس بجې د جلال آباد ښار په پنځمه ناحیه کې شوه. هغه ویډیو چې د والی د دفتر رسنیز څنګه خورکړی پکې لیدل کیږي چې بریدګر د پاتونوالو د مشر حیات خان سرپ موټر ته د ځان رسونی هڅه کوي، ورنږدې کیږي او په ځان پورې تړلی بم ته چاو د نور کوي. که څه هم کوم دولتي عسكر په بریدګر مخامخ د ټوپک ضربه کړي، خو ځانمرګي په منډه منډه د موټر چپې خواته ځان رسولې ده. دغه چاودنه د پیادتلونکو موټرو د غنیګونی په یو ډکه سیمه کې شوه. د ننګرهار د والی ویانت الله خوګیانی وای په شوی ځانمرګ برید کې دوه ملکیان وژل شوی او تلس نور ټپیان دي.
په دې پیښه کې دوه کسان ملکی وګړي شهیدان شوي دي چې یو ماشوم دوه کال عمر لري او بلې سپینګیری دی تقریبا نږدې شپېته کال عمر لري. دا شهیدان شوي دي او اتلس نور ټپیان شوي دي چې په ټپیانو کې
هغه وایي په ټپیانو کې اته کسان سرسری و چې تر لومړنۍ تداوی وروسته کورونو ته تللي. حاجی آیات خان په کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې تر ټولو سخت مخالف ګڼل کیږي او د قومي مشرۍ په څنګ کې دغلته د پاڅونوالو مشري هم کوي. اوس مهال د کوټ ولسوالۍ په ډیرو غرنو سیمو کې د داعش ډله برلاسې ده او پر ضد د حکومت پوځي عملیات لا روان دي. دغلته ځایي ولسوال سید رحمان امریکا غږ ته ویلي چې په حیات خان شوه ځانمرګ برید د اسلامي دولت نومي یا داعش وسلوالو کړی. د ننګرهار کوټ ولسوالۍ تر چین وروسته د داعش ډلې مهمه سیمه ګڼل کیږي چې د تیرې اونۍ په اوږدو کې پکې د داعش ډلې له حکومت سره خطرناک ډغره واله. د ننګرهار په یوه بله لرې پرته ولسوالۍ ایساره کې بیا حکومتي ادارې ویلي چې د طالبانو په ضد د کمانډو ځواکونو عملیات بریالي روان دي. په دغه ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د تیرو درې ورځو راهیسې له حکومتي ځواکونو سره پیل کړې جګړه توده ساتلې. د والي ویانت الله خوګیانی وایي د تیرې شپې را په دې خوا د افغان پوځ هلیکوپټر هم خپلې بمباری توندې کړې دي.
د
ایسارک د جګړې له پیله د حکومت په وینا لسلو ډیر طالب وسلوال وژل شوي او ګڼ نور زخمیان دي، خو حکومتي غاړم د خپلو دریو نظامیانو د وژنې او دیار لسو ټپي کېدو پخلی کړی. تر اوسه لا حکومت په ایسارک کې د محلي پولیسو پنځه بیللې پوستې نه دي تر ګوتو کړي، خو د ملي اردو ځواکونه وایي زر د چپیل کړې جګړه وګټي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. د میدان وردګ سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د دغه ولایت د جلریز په ولسوالۍ کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې هغه سیمې له طالبانو بیرته نیولې. د میدان وردګ د والی ویان عبدالرحمن منګل د امریکا غږ آشنا رادیو سره په دې حکله مرکه کړې.
منګل صاحب، د تیرې ورځې راهیسې د میدان وردګ ولایت د جلریز په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او د
طالبانو ترمن جګړه روانه و د دې جګړې په اړه کې جزئیات راکړه
لکه څنګه چې خبر هم یسته د دور د کی چې د افغانمیتی ځوکونو او د طالبانو ترمن جګړه روانه و او طالبان هم د دریو ولایتونو څخه د چلدریز ولسوالۍ د نیولو په موخه راغلي ول خو خوشبختانه دوی د دغه شمه هدف د ترلاسه کولو لپاره بریالي نه شول او د امنیتي ځواکونو لکلک غبرګون سره مخ شول نن سهار چې کوم عملیات موږ پیل کړل په دې عملیاتو کې ملي اردو پولیسو ملي امنیت ګډون کړی و د سهار د 5 بجو څخه عملیات پیل شوي ول چې وتونېدلو څو شېبې وړاندې په خپل هدف ته کومې درې پوستې چې د طالبانو په لاس کې وي بېرته امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې او دغه پوستې په بشپړه توګه نیولې دي خو بیا هم په سیمه کې لګ لګ جنگ روان دی لګ ځینې ځای کې کمین شته او ځینې ځای کې د ماین ګواښ شته خو موږ خپل هدف ته امنیتي ځواکونه رسېدلې دي
داسې ریپورټونه چې افغان امنیتي ځواکونو هغه قرارګاه چې پخوا امریکایانو استفاده کوله په جګړو کې تېره ورځ لاسته ورکړې وه هغه ځای بېرته نیولی سي
خو موږ دغه یو دیس د خواجه محمد ولی په نوم دی دا یو پوسټ د شیرخان په نوم ده او بل پوسټ د بیرانا په نوم ده دا درې ځایونه ول دا امنیتي ځواکونو د جګړې پر مهال یا په جنګ کې د لاس نه دی ورکړی او یا طالبانو د جګړې پر مهال نه دی نیولی دا هغه ټول چې امنیتي ځواکونو د ملکی تلفاتو همدارنګه د امنیتي ځواکونو د تلفاتو څخه د مخنیوي په موخه د دغه ځایونو څخه تاکتیکی شاتک کړی و چې د تاکتیکی شاتک په نتیجه کې د غزونه د طالبانو لاسته ورغلی ول او نن موږ بیرته د 5 بجو څخه چې سهار د 5 بجو څخه امنیتي ځواکونو کوم عملیات چې پیل کړی ول د هغو عملیاتو په پایله کې وتونېدو تر څو د غزونه بیرته بیا ونیسو
منګل صاحب په دې جګړه کې تلفات دواړو خواو ته رسېدلي
هو تلفات لرو د امنیتي ځواکونه یوازې درې سرتېري دي چې ټپیان لرو د نن سهار په جګړه کې د پاول ورځ جګړه کې کوم گیټ د تلفات نه درلودل نن کوم عمل چې موږ درته راکړ په دې کې درې نفر د ټپیان لرو خو د طالبانو د مرجوب لای غوته هم وخت ته خو د کرش ورته دي زمونه معلومه شوه د طالبانو ته د لومړي ورځ په جګړه کې تقریبا 15 شوخه کسان ته مرجوب لا وخت و
منګه څه وس لاره د ټرافیکو په مخ باندې پرانستل شوې ده
او لاره کوم لاره چې وا د میدان او د بامیان د غلار چې وا د لارې وځي ترافیک پر مخ خلاص ده هیڅ نو کوم خاند او ستونزې او مشکل وجود نه لري
لري چې ګور کې دا وېز وخت نه هم کار اخیستل شوی
نه ته مونږه او وېز وخت چمتواله هم درلوده کو او وېز وخت نه ته د عملیات کې کاټه نه پسته شوی
مننه کوم با
ډیر مننه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
او اوس په مکرې دی رپورټه د کندهار امنیتي مقامات وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو اوس ټوله پاملرنه و دې ولایت ته وشته خودی پر ضد ځپن کې ګامونه اخیستي دي د کندهار شمالي او جنوبي ولسوالۍ لتیرو شپږ اونۍ راهیسې د ناامنیو شاهدي سیمې دي او چارواکي وایي چې ډیر جنگي وسلوال پکې پاکستانیان او د نورو افراطي ډلې ډلو غړي دي نور تفصيل مشته عزیز الله پوپل راکوي
د کندهار امنیت قمندان وایي چې د وسلوالو طالبانو ترمنځ د ژورو اختلافاتو لکه په جنوبي ولایتونو کې د جګړې لومړی کرشه پاکستانی او د ځینو نورو هیوادونو تندلارو ګرمه ساتلې د کندهار په شمال کې خاکریز شاولی کوټ غورک او په لویدیز کې میوند او په جنوب کې بیا د شوراوک او معروف ولسوالۍ په دې وروستیو څو اونیو کې د پرلپسې نامنیو شاهدي سیمې پاتې شوي د کندهار امنیت قمندان او د جنوبي ولایتونو اپراتیوي رئیس جنرال عبدالرزاق نن د خپل ولایت د امنیتي حالت په اړه یو خبري ناشته ویل چې افغان امنیتي او دیپایي ځواکونه د دې ولایت په ډیرو سیمو کې په پوځي عملیاتو باندې بوختي د زیاته کړې چې په دغو تازه نشوتو او پوځي عملیاتو کې درې جشتنه د دولت وسلوال مخالفین او یو لسنه هم افغان سرتیري وژل سوي دي
و د دشمن ټوله په کیسه زور پر کندهار تورستان چې د هلمند پر کندهار جنگيږي هغه کډر روزګان پر کندهار جنگيږي او مسکه من د پاکستان د دورن د خط سره لشکری طیبه او د القاعده ځینې ګروپونه مشترک زمور د وطن د تورستان سره زمور کوټو باندې عملی کوي پنځور ورځې راځي په میوان کې د دشمن درې دیش کا سوي جسوي دي او د شل کا سره ډېر ټکان سوي دي د دې مولي سلاوي ډېر شان وسته مرته خلاص راغله په میوان کې دوه شیدان یو لرو پنځه د تیر شپې سره په خاکریز کې د نن سر لار باندې د ورډي ملي پر موټر باندې مې چاودلو په هغه کې څلور نفر شهیدان لرو
د کندهار امنیه قمندان ادعا وکړه چې پاکستان د خپل افراطي ډلو په مټ خپل حالي ځلې تر بل هر وخت زیاتې کړي چې د طالبانو د نوي مشر مولوي هیبت الله مشري اغیزمنه وشي. نوموړي زیاته کړه چې د وسلوالو طالبانو مختلفې ډلې په خپلو کې د واک پر سر په سختو سیالیو بوختې دي، خو پاکستان غواړي چې د مولوي هیبت الله اخونزاده مشرتوب ته مشروعیت ورکړي.
طالبان په داسې حالت کې لکه زموږ د ملي وحدت حکومت چې هر سړی خپل ځان ته پاتې، نو طالبان په هغه حالت کې نه دي لکه د ملامد مرګ برابري کې چې وایي د اختر عثماني جنګیر برخه پاکستانیان پر مخ وړي. هغه مشکل چې د دې په مابینځو کې اوس خبرسته، نو د هغه دپاره دې همسایګان هم کوشش کوي چې د هیبت الله مشرتوب رقم مشروع کړي او دا نور د دې تابع کې چې هیبت الله کولی شي دا برابري وکړي. خپل پاکستانیان په دې کې مسکن لشکر طیبه او د دې ټولې ټلې په دې کې مسکن مناخته دی او القاعده جمع زموږ د طالبان را ولدی زموږ طالب دی، نور عملیات اکثر دي.
جنرال عبدالرزاق ته په جنوبي ولایتونو کې د یو مقتدر نظامی مسؤل ترڅنګ د ډیورن کرښې په دواړو غاړو کې د عام اولس لمن څخه د یو باخبره شخص په سرګه هم کتل کیږي. د نوموړي دغه تازه څرګندونی پر داسې وخت مخې ته راځي چې تازه د وسلوالو طالبانو نوی مشر مولوي هیبت الله هم په خپل وژغیز پیغام کې د جګړې پر دوام ټینګار کړي او زیاته کړې ده چې د خپلو مخکنیو مشرانو لار به تعقیب کړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ، آشنا رادیو، کندهار.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او اوس په مکرې د ازادي د رادیو یو رپورت ده. د افغانستان ولسی جرګه د حکومت له مشرانو غواړي چې د هیواد وضعیت ته په کتو سره ملي اجماع راوبولي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د هیواد روان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله او په ملي شورا یې هم انتقاد وکړ چې دغه ناوړه حالات په لازمه توګه نه څاري. د جرګې ځینو غړو د پنجشنبې په ورځ د میدان وردګو ولایت د پولیسو د روزنیز مرکز د لسګونو محصلانو مرګ ژوبله د امنیتي مسلونو بې پروايي وبلله. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې واوري.
په دې ورسته کې په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې د مخپزیتیدونکو نامنۍ ولا کابل ولسی جرګې د امنیتی وضعیت د خمو مدیریت لپاره د حکومت لخوا د داسې یوې ستراتیژي په جوړولو تاکید وکړ چې روانو حالاتو ته ځواب ورکړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د هیواد په نامنۍ اندېښنه وښوده او له حکومت یې وغوښتل چې له دې وضعیت څخه د وتو په خاطر دی ملي اجماع راوبولي.
مونږ د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت رئیس او اجرایه مشر مخاطب کوو چې د هیواد ناوړه وضعیت په خاطر د ملي اجماع جوړ کړي چې د دولت درې ګونی بنسټونه د سیاسي ګوندونو مشران او ملي شخصیتونه پکې شامل وي.
خاغلی ابراهیمی دا هم وویل د نامنیو ترڅنګ په هیواد کې اقتصادي او سیاسي وضعیت هم پوره غور او پاملرنې ته ضرورت لري. د پر ملي شورا هم انتقاد وکړ چې د هیواد مهمو مسئلو ته په سرسری نظر ګوري او په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه په لازمه توګه نه ترسره کوي. د پنجشنبې په ورځ په یوې انتحاري حمله کې د میدان وردګو ولایت د پولیسو د روزنیز مرکز د لسګونو محصلانو مرګ ژوبلې ته هم اشاره وکړه او هغه یې وغندله. په دې حمله کې چې د پغمان ولسوالۍ اړوند د کمپنۍ د ساحې د حیدرخان کلا په سیمه کې وشوه، د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې 22 نوي فارغ شوي پولیس پکې ووژل شول او د ملکي وګړو په شمول 9 پکې ټپیان شول. په عین وخت کې د ولسی جرګې ځینو غړو دا حمله یو جنایت وباله او امنیتي مسؤلین یې په بې پروایۍ تورن کړل. د جرګې غړي وږمې صافۍ وویل
دوی هغه لباس واغوستل چې د وطن د خدمت لباس دی، مګر متاسفانه هغه لباس یې په وینو ککړ. د دوی بې تنې بې سره تنې د دوی کورو ته وړل کېږي او دغه هغه ضعیف مدیریت ښایي چې زموږ چارواکي په خپل عیش او عشرت کې نغښتي دي.
ځینو وکیلانو بیا د تورخم په سیمه کې د ډیورن د کرښې پر سر د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر راپورته شوي ستونزې اندېښنه وښوده. د افغانستان د اجرائیه ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل آزادی راډیو ته وویل د دولت درې ګونې قواوې د یوې اجماع په بڼه د هیواد روان وضعیت څېړي او د ملي اجماع د رابللو ضرورت نشته.
اجماع در خود قوی مکننه، قوی اجرایه و قوی قضایه.
مکننه، اجرایه و قضایه قوی یو ځای کار کوي او ملي شورا هم د ملت اراده تمثیلوي، نو د دې لامله ملي اجماع ته ضرورت نشته.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر سیاسي جریانونه، ګوندونه او داسې نور رامنځته شوي او ډېری هڅې کوي چې له حکومت سره همکاري وکړي. جاوید فیصل دا هم وویل درې ګونې قواوې د قانون په چوکاټ کې فعالیت کوي، سو یو د بل په مشوره روانو ستونزو ته د حل لارې ومومي.
ترنو اوریدونکو د مهمو خبرونو لنډیز، د طالبانو مشر مولوی هیبت الله اخندزاده د کوشنی اختر په مناسبت په پیغام کې امریکا غوښتي چې د افغانستان د کړکیچ له منځوړلو لپاره دی د زور پر ځای د سوله ییز حل لارې وړاندې کړي. په بنګلادیش کې چارواکي وایي چې په ډاکه کې د وسوالو کسانو په یو برید کې لږ تر لږه شل ولسي وګړي وژل شوي دي. برید جنرال نعیم اشرف چودري دغه اعلان لاغه وروسته وکړ چې د یرغمل نیونې پر ضد عملیات پای ته ورسېدل. هغه زیاته کړه چې برید د شنبې په سهار وختي په هغه رستورانت باندې وسو چې بهرنیان ډېر ورځي، خو نور چارواکي بیا وایي چې وژل شوي ټول بهرنیان دي او زیاتره ایټالویان او جاپانیان پکې شامل دي. امریکا د هوایی او بې پیلوټ الوتکو د بریدونو راپور خپور کړ. دغه راپور چې د خبرولو لپاره ډیر وخت انتظار کړی ویل سی دی چې د 2009 او 2015 کلونو په منځ کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د 14 نیولې بیا تر 114 پوری ملکی کسان د جګړې د ډګر نه بهر وژل سوي دي. سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د تروریزم ضد تګلاره ویل دي چې د تروریزم ضد تګلاره هغه وخت ډیر د اعتبار وړ وي کله چې پکښې هر څه شفاف وي. ښاغلی ارنست همدارنګه وویل چې جمهوریت اوباما به ډیر ژر یو فرمان صادر کړي چې هدف یې د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو پر وخت د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د حلو ځلو پاکله د لا زیاتو معلوماتو ورکول دي. پولیسو په سربیا کې ویل دي چې یو کس چې نن د شنبې په ورځ په یو چایخانه کې ډزې کړې دي خپله میرمن او څلور نور کسان یې وژلي دي. په ډزو کې لږ تر لږه شل نور کسان ټپي سوي هم دي. د اسرائیلو پوځي چارواکي وایي چې دوی د غزې په تړنګ کې د وسلوالو څلور مرکزونه له هغه وروسته په نشه کړي چې د دغو مرکزونو څخه په جنوبي اسرائیلو کې په یو ښوونځي د راکټونو بریدونه وسول. په چین کې چارواکي وایي چې یو بس چې شل مسافر پکښې سپاره وو چې دیرش مسافر پکښې سپاره وو په یو سند کې لوېدلی شپږ ویشتنه پکښې وژل شوي دي. چارواکي وایي چې دغه پېښه هغه وخت رامنځته شوه چې د بس ټایر وچاودید او د بس ډرایور د بس کنټرول له لاسه ورکړ او د سړک د غاړې موانع سره د ټکر وروسته بس سیند ته ولوېد. دغه پېښه د جمعې په ورځ ناوخته د چین په شمال کې د ټانجین په سپندري ښار کې شوې ده. او په برتانیا کې د اروپایي اتحاد زرګونو ملاتړ کوونکي سندرې وایي، نڅاوې کوي او د لندن ښار په کوڅو کې مارش کوي چې د برتانیې د هغه رایو پر ضد چې د اروپایي اتحاد څخه دی ووزي احتجاج کوي. نن د شنبې په ورځ د اروپا د مارش په نامه دغه مظاهره د هایډ پارک څخه د پارلمانه پورې چې شاوخوا 3 کیلومتره اوږده فاصله ده د ټولنیز رسنیو د لارې تنظیم شوي. په دغه مارش کې زیاتره ګډون کوونکي وایي چې دوی داسې توقع لري چې د پارلمان غړي دي د اروپایي اتحاد څخه د وتلو پریکړه لغوه کړي. په برتانیا کې د جون په 23 ریفرنډم یا ټورپوښتنه وسوه چې په سلو کې 52% خلکو د اروپایي اتحاد څخه د وتلو لپاره رای ورکړي. دغه مارش یو تنظیم کوونکی مارک ټامس وویل چې د برتانیې د پارلمان غړي باید د اروپایي اتحاد څخه د وتلو پریکړې ته قانوني بڑا ورنکړي، ځکه چې د ریفرنډم نتیجه ځکه داسې راغله چې د اروپایي اتحاد ضد کمپاین کوونکو د مبالغې څخه کار اخیستی، د مهاجرت مسله یې تعریف کوله او په اروپایي اتحاد کې د برتانیې د لګښتونو پاکله غلط معلومات خپرول. ټامس زیاته کړه چې موږ به د ریفرنډم نتایج هغه وخت ومنو چې په شفافه توګه ترسره شوی وای، خو په تیر ریفرنډم کې ډیر زیات غلط معلومات ورکړل شوي وو.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ دا خبرونه چې نیم ساعت وه په همدې ځای پای ته ورسېدله، خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. تاسو کولی شئ درنو اوریدونکو چې موږ ته په خبرونه کې په 202-6-9-1-10 باندې او یا په زموږ محلي شمیرې باندې په 0-0-0-0 باندې خپل انتقادونه، پیشنهادونه او همدغه راز د فیسبوک ته لاره هم مشته د خپل انتقادونو او پیشنهادونه او هغه نظریات چې تاسو لري مشته زموږ د خبرونو په اړه راوستوي. زموږ د فیسبوک د پاڼې ادرس دی www.facebook.com/pashto. خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه هم دا اوس دغه خبرونه ده چې همکارانی حاضر دي نسرین محمود عزیزی او جیلا جان ده. دوی به د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه تاسو تازه معلومات درکړي او وروسته د تاریخ پرونی څخه زموږ د خبرو اترو یا گفتشونو خبرونه مهروي تاسو مشرف اوسئ.